سلامونه ستړي مشه تاسې مخه کلا ساده رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ایمي اساس ولې پر افغان خوره د پاکستان د روسي بریدونو په تړاوي امنیت شورا ته خپل رسمي شکایت وسپاره د دې اساس ولې مشر نصر احمد فایق په بیان کې د دغو بریدونو د بندیدو او څېړنې او همدارنګه د حساب کتاب غوښتنه کړې ده د فایق په خبره د پاکستان په روسي بریدونو کې د ښځو ماشومانو په ګډون عام وګړي وشل شوي د شنبه ماسخوتن وخته د پاکستان جیټ الوتکو په ننګرهار او پکتیکا کې وشمیر سیمې بمبار کړې د ننګرهار په بهسودو کې د ښځو او ماشومانو په شمول د یوې کورنۍ اتلس کسان وشل شوي اخوا د پاکستان د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR ویلی چې افغانستان کې د طالبانو حکومت د هغو وسلوالو په ځپلو کې پاتې راغلی چې د دوی په ادا له افغان خاورې پر پاکستان بریدونه پلان او ترسره کوي دغه ادارې زیاته کړې چې د پاکستان پوځ په دغه وسلوالو پر ضد خپلو بریدونو ته دوام ورکړي د طالبانو د حکومت وینځبی الله مجاهد به خبرداري ورکړي چې د پاکستان په څیر دوی ملکیان هدف نشي ګرځولی بلکې پاکستاني پوځیان به پنه خکړي د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې مشرې انالینا باربوک په افغانستان کې لکار او زده کړو د ښځو نجونو محرومیت د بشري حقونو تر ټولو کلکه سرغړونه وبلله هغې نن دوشنبه په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا یو شپېتمې ناستې ته خپله وینا د افغان ښځو نجونو د حقونو په موضوع پیل کړه اغلې باربوک دغو بشري حقونو سرغړونو ته په پام چې د دې په خبره ځینې یې جنسیتي اپارتایډ بولي نړیوالې ټولنې ته د طالبانو په وړاندې د نرم چلند خبرداری ورکړ اغلی بربوک ویل هغه تصور چې د کندهار د طالبانو پر چله د کابل ډله معتدله ده ناسم دی د ملګرو ملتونو د جیک پوړي چارواکي هم درځو ویل چې دوی په دې بحثونه کوي چې څنګه افغانستان کې اړمنو ته بشري مرستې ورسوي دې ته په پام چې د ملګرو ملتونو د دفاترو په ګډون افغاني خزي لا کار کولو منی شوې دي په ایران کې د پانتونونو محصلانو د درېمې ورځې په مخه هم خپل مظاهرو ته دوام ورکړ دوی د ایران د رهبر علي خامنهي پر ضد شعارونه ورکوي په ځینو ځایونو کې د ایران د رژیم پلوي میشته ځواکونه بسجیانو له محصلانو سره خوډب هم کړی له دې سره مهاله د هند حکومت له خپلو اتباعو غوښتي دي چې ژر له ایران ووځي په تهران کې د هند سفارت هندوانو ته ویلي چې له هرې ممکنې لارې له ایرانه بیرته هند ته ستنه شي تر دې مخکې جرمني سربیا او سویډن هم له خپلو اتباعو غوښتي وو چې ژر له ایران څخه ووځي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې وروستیو کې خبرداري ورکړي چې کله ایران سره هوکړه ونه شي په یو پوځي برید به خبر وکړي په منځني ختیځ کې د امریکا غنی جنگي بیړۍ ځای پر ځای شوي چې ورسره په ایران د برید د احتمال اندېښنې هم زیات شوې دي او د کرکټ په روان نړیوال شلوریز جام کې نن دوشنبه د زمباوي او ویسټ انډیز لوبډلې سیالي لري دغه لوبه د کابل په وخت مخام شپږ بجې پیل شوه په دغې نړیوال شلوریز جام کې پرون یک شنبه انګلستان د 15 منډو په توپیر سریلانکا او سویلي افریقا د شپږ اویا منډو په توپیر هند ته ماتې ورکړه هند او سریلانکا د سکل د شلوریز نړیوال جام کوربه هیوادونه دي تاسو خبرونه اوریدل او وړاندې سره دا مطلب اوریدل شئ د ننګرهار په بهسودو کې د پاکستاني جیټ الوتکو لا بریت وروسته هلته د قربانیانو جسدونه ورک دي وړاندې به د دغې بریدونو په اړه باندې وروستي جزئیات درته ولرو د بهمره سره واورئ چې پاکستان د دغې برید ننګه کړې ده او په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ بیا امنیت شورا ته رسمي شکایت کړی دی د دغې بریدونو وروستي جزئیات به درته په راپور کې ولرو له دې سربیره د هغو کډوالو چې له پاکستانه ویرانه راستنه شوي دي په افغانستان کې له څه ډول وضعیت سره مخ دي د دوی شکایتونه به هم درته ولرو
دا خلک د دې دي خلک د ماجرین ته په کوم نظر نه ګوري او خودشته د زړه خلل لګ سړی ګله وشي کنه
د چې ولې په کورنیو کې خزو ته دغوی په نوم حق نه کیږي اله دې څه دی دوت احترام او د خزو له هویت انکار وړاندې به پر پور کې وورو همدارنګه خوسته به هم ورشو او د هغه زده کوونکو او استادانو ستونزې به در سره شریکې کړو چې په ښوونځیو کې تدریس کوي.
هغه شپږ سنفونه لري او شپږ سنفونه یو ښوونکی لري. تاسو خپله قضاوت وکړه څنګه یو ښوونکی کلاس چې شپږ سنفونه ته رسیدګي وکړي. نو موږ دلته د تعلیم په برخه کې په وکیمنه د ستونزو سره مخامخ یو.
دغه ښوونکو ستونزې به وروسته په راپور کې درته ولرو. ستاسې پیغامونه به هم ملتیا نه غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
به هم ستړي مشه زفری د سیالیم په تخنیکی چارو کې را سره شفیق یار دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ په ننګرهار او پکتیکا کې د پاکستان د وروستیو هوایي حملو په غبرګون کې امنیت شورا ته رسمي شکایت سپارلی دی. په دې اړه نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
په ننګرهار او پکتیکا کې د پاکستان تر هوایي حمله وروسته چې لک تر لګه شپږ ویش ملکیانو ته پکې مرګ ژوبل هوا وخته، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ ویلي د وروستیو هوایي حملو په غبرګون کې امنیت شورا ته رسمي شکایت لیک سپارلی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فائق دوشنبه د کاب یاهود څلورمه په خپله اکسپانه لیکلي چې په دې هوایي حملو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون ملکي وګړي په نښه شوي. نوموړي لیکلي چې موږ د دې سرغړونو د سمدستي بندېدو او څېړنې حساب ورکولو د ځمکنۍ بشپړتیا درناوي د ملګرو ملتونو منشور ته ژمنتیا او د نړیوالو قوانینو بشپړ رعایت غوښتنه کوو. په همدې حال کې په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي د حملې له امله د قربانیانو په ډله کې د پنځه کسانو جسدونه لا هم نه دي موندل شوي. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د امنیت قومندانۍ ویان طیب حماد ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت د بیسود ولسوالۍ په ګردي کسیمه کې د یوې کورنۍ د وژل شویو اتلس کسانو له ډلې دیارلس پرون خاورو ته وسپارل شول، خو د پنځه کسانو جسدونه لا هم نادرکه دي. نوموړي وویل ان تر دې چې د ویجاړې سیمې خاوره چې جسدونه پکې نادرکه دي ټوله له یوه ځایه بل ته انتقال شوه، خو د جسدونو هیڅ درک نه دی لګېدلی.
انتقال سو بل ځای ته او جسدونه اوس هم پکې نادره کړي او معلومات یې ونه سول.
د یک شنبه لدی حملې وروسته د قربانیانو د کورنۍ یو غړي نزاکت هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د یو ورور او رینداري په ګډون یې د یو زوی او دوه وریرونو جسدونه نادره کړي. د سیمې یو شمیر اوسیدونکو ویلي فکر کیږي چې دغه کسانو جسدونه په چاودنه کې لمنځه تللي او دا چې په قربانیانو کې تر ټولو وړوکی یو کلن محمد او تر ټولو ستر اتیا کلن شهاب شامل دي. دوی دغه راز ویلي چې د قربانیانو کورنۍ ولسی وګړي او بزګرانو چې په هیڅ ډول سیاسي فعالیت کې لاس نه درلود. د ننګرهار د امنیت قومندانۍ ویان دا هم ویل چې د دې پیښو د اته ټپیانو له ډلې پنځه د بیسودو، دوه د خوګیانو او یو بل شپون ماشوم چې په مومندره کې خپل څاروي سرول د پاکستاني ځواکونو له لوري په داشکه ویشتل شوی او ټپي شوی دی. پاکستان دا وکړي چې په دې حمله کې په خبره په ننګرهار او پکتیکا کې د تحریک طالبان پاکستان او داعش خراسان څانګې اووه مرکزونه په نښه کړي او اویا تنه یې پکې وژلي. تازه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د دې حمله ننګه کړې او ویلي دي چې هیواد یې د پولي اخوا د ترهګرۍ په وړاندې د اقدام حق لري او ټینګار یې کړی چې که په پاکستان کې تاوتریخوالی دوام وکړي نو مسؤل کسان به تعقیب او حساب به ورسره وشي. د نوموړي د دفتر له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي اسلام آباد د خپلو وګړو د خوندیتوب لپاره اقدامات خپل مشروع حق بولي او دا اقدام وروسته له هغې وشو چې پر لپسې خبرداري او ته پام ونه شو. زرداري د افغانستان وضعیت ته په اشاره سره ویلي چې د دوهې تړون لژمنو سره سره لا هم داسې اندېښنې شته چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد کارېدلی شي. خو د طالبانو حکومت په وار وار ویلي چې د تحریک طالبان پاکستان مسله د پاکستان کورنۍ موضوع ده او دا چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه کاریږي. د افغانستان په ننګرهار او پکتیکا کې د وروستۍ حملې په اړه د غبرګونونو په دوام په بهر کې د افغانستان د جمهوري حکومت د سیاسي استازولیو او قونسلګریو د همغږۍ شورا په یوه اعلامیه کې چې یک شنبه د هود درېیمه ناوخته یې خپره کړې د حمله غندلې او ویلي دي چې د روژې په مبارکه میاشت کې په ترسره شویو دی بریدونو کې ملکي وګړي په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان په نښه شوي. په اعلامیه کې دا اقدام د ملګرو ملتونو له منشور ښکاره سرغړونه بلل شوي او ویلي دي چې دغه ډول بریدونه نه یوازې سیمه لا بې ثباته کوي بلکې د ملکي وګړو کړاوونه لا زیاتوي. د افغانستان د سیاسي استازولیو د همغږۍ شورا له نړیوالې ټولنې، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې غوښتي چې په دې اړه خپلواکه څېړنه وکړي او د حساب ورکولو بهیر یقیني کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین هم د غبریت غندلې او په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دا حمله نه یوازې له نړیوالو قوانینو سرغړونه او ترهګري ده بلکې د پاکستاني ریاست له لوري د ښځو او ماشومانو د وژلو ترهګریز تسلسل دی. د هند بهرنیو چارو وزارت بیا دغه حمله د پاکستان له لوري د خپلو کورنیو ناکامیو د پړي په نورو اچولو هڅه بللې او په یوه اعلامیه کې ویلي چې هند د افغانستان د حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا او خپلواکۍ لپاره خپل ملاتړ تکراروي. پاکستان داسې مهال د افغانستان په ننګرهار او پکتیکا دا هوایي حمله وکړي چې له دې وړاندې د هود په دوهمه د خیبر پختونخوا په بونو کې په پاکستاني پوځیانو په یو ځانمرګي برید کې د پوځ د یو ډګرمن په ګډون دوه تنه ووژل شول. له دې وړاندې په باجوړ او د غراز اسلام آباد کې ځانمرګو بریدونو مرګ ژوبله اړولې وه او مسؤلیت یې تحریک طالبان پاکستان او داعش ډلې منلې و. د پاکستان د اطلاعاتو وزارت ویلي دغه حملې د یادو بریدونو په غبرګون کې کړي، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دفاع وزارت په دې اړه د مناسب او حساب شوي ځواب خبرداري ورکړی دی.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې مشروعي په افغانستان کې د ښځو حقونو تر ټولو بدې بنسټیزې سرغړونې کیږي. انالینا باربورګ د دوشنبه په ورځ په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو شپیتم شورا ته خپل وینا د افغانو ښځو نجونو د حقونو په موضوع پیل کړه. نور تفصیل اسدالله الدین نورو.
په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو شپیتمه غونډه دوشنبه د فبروري درویشتمه د افغانستان د بشري وضعیت په تړلو اندېښنو سره پیل شوه. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې مشر انالینا بربوک غونډې ته په خپل وینا کې په افغانستان کې لکار او زده کړو د ښځو او نجونو محرومیت د بشري حقونو تر ټولو بده سرغړونه وبلله. هغې وویل هغه تصور هم ناسم دی چې ګواکې د کابل طالبان د کندهار د هغو پرتله معتدل دي او ممکن پر ستونزو غالبه شي.
And I think you also remember
that فکر کوم تاسو به په یاد وي ځکه دا تاوده بحثونه او سختې پریکړې دي. ځینې داسې استدلالونه هم وو چې ویلي خدل ته کندهار دی، کابل ممکن متفاوت وي، ممکن یو څه معتدل طالبان پکې وي چې کولای شي غالب شي.
میرمن بربوک زیاته کړه چې نړۍ باید له دې وضعیت درس اخیستی وي او نور باید پر روان وضعیت باندې سترګې پټې نه کړي. نوموړي وویل په داسې وضعیت کې چې نجونې او ښځې په افغانستان کې د تعلیم او تحصیل او ان د ملګرو ملتونو په ادارو کې د کار اجازه نه لري، پر دې باید بحث وشي چې څنګه دغه هیواد ته بشري مرستې واستول شي. د اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو د تعلیم او تحصیل، کار او ټولنیزو چارو کې د ګډون بندیزونه لا هم پر خپل ځای دي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې په یو راپور کې وړاندې ویلي و چې د طالبانو حکومت د نږدې او یا فرمانونو له مخې د ښځو آزادۍ او حقونه محدود کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د افغانستان په اړه د انیلینا بربوک د خبرو هرکلی وکړ او زیاتې کړې چې د افغانستان په اړه نور پراخ بحثونه هم پر لاره دي.
د شورا د غونډو په دوام ټاکل شوی د فبروري په شپږویشتمه د افغانستان په اړه غونډه جوړه شي چې هلته به د افغانانو د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر ریچارډ بنیت خپل راپور واوروي. د هغه راپور به د بشري حقونو پر مسئلو او روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي پر موضوعاتو ورټول وي. د بشري حقونو د عالي کمیساري دفتر هم له کابله یو راپور لري چې غونډې ته به وړاندې شي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو یو شپیتمه غونډه دوشنبه د فبروري په درویشتمه په جنیوا کې پیل او د مارچ میاشتې تر یو دیرشمې به دوام وکړي. لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلي، په وار وارې د ښځو په وړاندې فرمانونه او تګلارې غندل شوي، خو هغوی د خپلو تګلارو دفاع کوي او ادعا لري چې د ښځو حقونه یې د شریعت په چوکاټ کې تامین کړي دي. د طالبانو له دغې ادعا سره د بشري حقونو د دفاع سازمانونه او ان د اسلامي همکاریو سازمان موافق نه دی او هغوی وایي چې طالبان له دینی نصوصو خپل شدید او سخت تفسیر لري.
یو شمیر کډوالي کورنۍ چې له ایران او پاکستان افغانستان ته ستنې شوې وایي د روژې په میاشت کې د سختې بېوزلۍ او بېکارۍ له امله د پېشمنۍ او روژه ماتۍ لپاره خواړه نشي برابرولی. نور تفصیل اکرام الله اکرام نور.
صدره چې سکل له ایران افغانستان ته ستنه شوې وایي کورنۍ له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده او د روژې په را رسېدو سره د پېشلمي او روژه ماتي لپاره پوره خواړه نه لري.
نوموړي دوشنبه د هود څلورمه چې د روژې شپږمه ورځ د ازادي راډیو ته وویل د شبرغان ښار په یوه کنډواله کې د خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سره اوسیږي او تر اوسه یې هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. صابره وایي د کار نشتوالي او د ژوند د لګښتونو زیاتوالي د کورنۍ اقتصادي وضعیت لا پسې خراب کړی دی.
خاوند مې هره ورځ د کار لپاره اوسي خو کار نه ورته پیدا کېږي. موږ په داسې کور کې اوسېږو چې نه دروازه لري او نه چات. تر روزه ماتې لپاره هېڅ نه لرو چې ماښام را نږدې کېږي. موږ انتظار کوو چې که څوک موږ ته خواړه راوړي. پیشنما هم له وچې ډوډۍ او اوبو سره کوو ځکه بل هېڅ نسو برابرولی.
نوموړي د طالبانو له حکومت او مرستندویه بنسټونو د مرستې غوښتنه وکړه. په همدې حال کې له پاکستان افغانستان ته ستنه شوې د څلورو ماشومانو مور انیسه وایي له تیر نږدې یو کال راهیسې په پلازمینه کابل کې په یو کرایي کور کې اوسېږي خو د عاید نشتوالي او بیکارۍ له امله د روژه ماتي او پیشلمي پر مهال تش درسترخوان ته ناسته وي. انیسه وایي د روژې له راتګ سره یې ستونزې لا زیاتې شوې دي.
له پاکستانه تر راستنېدو وروسته بیکاري او د عاید نشتوالي زه له سختو ستونزو سره مخ کړی یم. که څه هم رمضان د صبر او برکت میاشت ده خو موږ یې په اوښکو او اندېښنو تېروو. ماشومان تازه د روزې عمر ته رسېدلي دي او په شوق روزه نیسي خو کله کله وږي پاتې کېږي. زه د یوې مور په توګه شرمېږم چې هیڅ پوره خواړه ورته نسم برابرولی.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي ډېرې راستنې شوې کورنۍ لا هم د سرپناه د نه لرلو په ګډون د محدودو امکاناتو له ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان د روژې له پیل سره په خپله اکسپانه لیکلي جګړې پرلپسې بحرانونو او اقتصادي ستونزو د کورنیو ورځنی ژوند سخت کړی او په روژه کې دوی له نورو ننګونو سره مخ کړي. له دې نږدې لس ورځې وړاندې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي کمیشنرۍ ویان عرفات جمال له کابله په جنیوا کې خبریالانو ته په یوه آنلاین ناسته کې د ستنو شویو کډوالو د دوامداره ستونزو په اړه اندېښنه وښوده. نوموړي وویل د روان 2026 کال له پیله د فبروري تر نیمایي پورې 150,000 او په تیر 2025 کال کې 2.9 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي. یونیسیار له دې مخکې ویلي وو چې ایران او پاکستان په وروستیو کې د افغان کډوالو د جبري ډیپورټ لړۍ چټکه کړې. که څه هم د طالبانو حکومت ژمنه کړې چې له ایران او پاکستان راستنو شویو افغانانو ته به مالي مرسته سرپناه خوراکي توکي او روغتیایي خدمات برابر کړي خو راپورونه ښایي چې ګڼو کورنیو لا هم پوره مرسته نه ده ترلاسه کړې او له سختو اقتصادي ستونزو د خوړو له کمښت او د ژوند د اسانتیاو له نشتوالي سره مخ دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنر فلیپیو ګراندی مخکې خبرداری ورکړی و چې د افغان کډوالو د جبري ستنولو نوې څپې ډېر کسان له اړین ملاتړ بې برخې کړي. د کډوالو ستونزو ته د رسېدو په برخه کې د طالبانو د حکومت د ځانګړي کمیسیون د معلوماتو له مخې یوازې شنبه د هود دویمه نږدې 3500 افغان کډوال له بېلابېلو لارو څخه له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي.
په افغانستان کې یو شمېر ښځې وایي په کورنیو او ټولنه کې د دوی د نومونو نه یادول د دوی هویت او شخصیت اغېزمنوي. دوی وایي چې دا مسله د دې لامل کېږي چې دوی د حذف او بې اهمیتۍ احساس وکړي. خو یو شمېر خلک بیا دا چلند د ښځو بې احترامي نه بلکې د ټولنیزو دودونو یوه برخه ګڼي. دا چې د ښځو د حقونو فعالان او دیني عالمان په دې اړه څه وایي په دې راپور کې اورو.
د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د ښځو د نمونو اخیستل رواج نه دي او پر ځای له کورنیو تړونو استفاده کیږي. دا کار که څه هم درناوی ګڼل کیږي خو یو شمېر ښځې او نجونې وایي د فردي هویت د رسمن پیژندلو په برخه کې محدودیت هم رامنځته کولای سي. د کابل یوې اوسیدونکې صفیه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کله چې یو نجلۍ او هلک واده کوي هلک حیران وي چې خپلې مېرمنې ته په څه نامه غږ وکړي ځکه هغه له ماشومداره شوي نه وي چې د ماشومانو د مور په نوم ورته غږ وکړي او که یې خپل نوم اخلي د هلک د کورنۍ لخوا ورسره یو ډول تند چلند کېږي. زه چې ډېری وخت ورسره مخ شوی یم هی ورته وایي مېرمن یا ګرانې ویل یا دا چې خپلې مېرمنې ته د کورنۍ مخکې په احترام غږ وکړي د خاوند په باور یې یو ډول شرم دی.
د هرات ولایت اوسیدونکي مرسل هم خپله ورته تجربه شریکوي.
با فامیلای خود دیدیم مثلا بچه ماما بچه کاکا بچه اما که خانم خودم مادر مثلا تعمیم صدا میکنم
تو خپلو کورنیو که میلیدلی چه مثلا ده کاکا ماما او مزمن میخپلو میرمنو تا ده ماشومان و مور پنوم خاک کوی مثلا وای ده تمیم موره سینی ناری نوای ماشومان می آن نوای چه میرمن می یا ده ماشومان و مور می له دې ستونزې سره مخ یو، خو ډېری لوستي او رونندې خلک خپلې مېرمن ته په نامه غږ کوي.
خو یو شمېر خلک دا چلند د ټولنیزو دودونو یوه برخه ګڼي. وایي موخه یې د ښځو به احترامي نه ده، بلکې د دودونو ساتنه او د ټولنیزو حساسیتونو مخنیوی دی. په سمنګان ولایت کې د یو روغتون کارکوونکي طغیان که څه هم د ښځو نوم نه اخیستل مواجه نه ګڼي، خو وایي چې دا مسله د افغانستان په ډېری برخو کې عامه ده او یو منل سوی ټولنیز چلند ګڼل کېږي.
چون جامعه ما مردم ما چون مذهبی و سنتی هستند،
زمین په ټولنه کې د دې لپاره چې خلق مذهبی او سنتی دي، معمولا خپل مېرمنو ته د ماشومانو د مور په نوم غږ کوي یا د زوی نوم ورته اخلي. مثلا زه خپل چې زوی مې مصور نومېږي، مېرمن ته مې د مصور مور په نوم غږ کوم. په روغتون کې چې د مېرمنو نومونو پوښتنه کېږي، په هغې باندې شرمېږو او نه وایو. خو څو نارینه چې آن مېرمنې موږ پېژندلې هم د خپلو مېرمنو نومونه یې راته ناسم ویل او اصلي نومونه یې نه اخیستل. دا ناسم کلتور دی.
د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې په دې باور دي چې دا دود د ښځو هویت او حیثیت کمزوری کوي او جنسیتي تبعیض پیاوړی کوي. د دې فعالانو له ډلې ناهید مسعودی ازادي راډیو ته وویل چې د دې کلتور اصلاح باید له کور او کورنۍ څخه پیل سي او زده کړې، رسنیز پوهاوی او د نارینه و د باورونو له بدلولو سره مالوي.
د اکثر مناطق تنها در مراسم عقد یا نکاح که نام زن ذکر میکنن.
په ډیری سیمو کې یوازې د نکاح مراسمو کې د ښځو نوم یادیږي او په نورو مواردو کې د ښځو نوم اخیستلو ډډه کوي. دا باید دوام ونه مومي او د افغانستان هره ښځه او نجلۍ باید په خپل نوم یاد شي تر څو اصلي هویت یې چې هغه نوم دی له ټولنې او عمومي فضا لرې نشي. لومړی موږ باید دا کار له خپل ځانه، خپلې کورنۍ او د هغو باورونو پر وړاندې پیل کړو چې ښځه د یو خپلواک شخصیت په توګه نه پیژني.
ځینې منتقدان وایي چې دا چلند نه یوازې په ورځنیو تعاملاتو کې، بلکې د واده په ډیری کارتونو او د جنازې په اعلانونو کې هم لیدل کېږي. داسې چې د ناوې د نوم پر ځای د پیغلې کلمه له تخلص سره یې لیکي او د جنازې یا فاتحې په اعلانونو کې هم د مړې شوې ښځې یا له مړې شوې کس د کورنۍ د ښځینه غړو نومونه نه اخیستل کېږي. د دوی په اند دا چلند د ژوند په مهمو مواردو کې له واده تر مړینې د ښځو انفرادي هویت له پامه غورځوي. له دې سره یو شمېر دیني عالمان ټینګار کوي چې ټولنیز دودونه د بیا کتنې وړ دي او له اسلامي لیدلوري د انساني کرامت درناوی دا ایجابوي چې د ښځو نومونه لکه د نارینه او په شان په ټولنه او رسمي اړیکو کې په ښکاره ډول وویل سي او ولیکل سي. د دې عالمانو له ډلې فضل هادي وزین وایي په اسلام کې د ښځو نوم اخیستل هیڅ شرعي ممانعت نه لري.
نام گرفتن زن، چی دختر، چی مادر، چی همسر، در تنها عیب ندارد در اسلام، بلکه مطلوب است و باید مسلمان ها ایره داشته باشی در نوشته چی در گفتار.
د ښځې نجلۍ لور، مور او مېرمنو نوم اخیستل وي نه یوازې دا چې په اسلام کې عیب نه دي، بلکې مطلوب هم دي او مسلمانان یې باید عملي کړي. هغه که په ویلو کې وي که لیکلو کې، دا چې د ښځې نوم عیب وي یا یو ډول شرم وګڼل شي، دا د جاهلیت عادت او ناسم رواج دی. اړتیا ده چې د علم خاوندان او عالمان په دې برخه کې پام وکړي چې نوم باید واخیستل شي.
د دیني عالمانو د ټینګار تر څنګ دا بحث په افغانستان کې تاریخي مخینه هم لري. شاوخوا 9 کاله وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې زما نوم چیرته دی په نوم یو کمپاین پیل سو او یو شمېر سیاسي او مدني فعالانو، هنرمندانو او د ټولنیزو رسنیو کاروونکو یې ملاتړ وکړ او د خپلو میندو، مېرمنو، خویندو او لونو نمونه یې پر ټولنیزو رسنیو خپاره کړل. د دې هڅو په دوام کې د افغانستان د جمهوري نظام د کابینې د قوانینو کمیټې هم په تذکرو کې د مور نوم د شاملولو طرحه وړاندې کړې وه. خو له سیاسي بدلون او وخت د طالبانو له راستنېدو وروسته دا بحث په عملي توګه ودرول سو او د ټولنې په ډیرایو برخو کې د ښځو نوم نه اخیستل کېږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مسلون صدري اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کوم د خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوا
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسې زموږ غږ له ساتۍ راډیو نه اورئ. د خوست اوسیدونکي د پوهنې له ځایې ادارو غواړي چې په دې ولایت کې د ښوونې روزنې بهیر د ښه کولو او په دې برخه کې د شتو ستونزو هرولو لپاره دې کوښښ وکړي. دوی په ځانګړي ډول د نوي ښوونیز کال د پیل لپاره د یو شمېر ښوونځیو د ودانیو نشتون، همدارنګه د درسي کتابونو او مسلکي ښوونکو کمښت د پوهنې د بهیر په مخ کې د مهمو ستونزو په توګه یاد کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د سړو سیمو د زده کوونکو د نوي ښوونیز کال پیلې دو ته نږدې د خوست اوسیدونکي او ځوان فعالان له اړوندو ادارو غواړي چې په دې ولایت کې د زده کړو د بهیر ښه کولو او په دې بهیر کې د تیرو کلونو د شته ستونزو د حلولو په خاطر د کوټلي ګامونه واخلي. دوی د پخواني جمهوریت پر مهال د اقرا برنامې په چوکاټ کې د ځینو ښوونځیو د ودانیو نیمګړي کارونه، د درسي کتابونو او د اړتیا وړ مسلکي ښوونکو کمښت هغه ستونزې یادوي چې که رسیدنه ورته ونشي ښوونیز بهیر اغېزمنوي. یو تن ځوان کیهان خوستی وایي
هغه شپږ سنفونه نه لري او شپږ سنفونه یو ښوونکی لري. تاسو خپله قضاوت وکړئ، خپله فکر وکړئ چې څنګه یو ښوونکی کړای شي چې شپږو سنفونو ته رسیدګي وکړي. نو موږ دلته د تعلیم په برخه کې په حکیمانه د ستونزو سره مخامخ یو.
یو بل ځایي اوسیدونکی قدیر الله امیرزی بیا په ځانګړي ډول اطرافي سیمو کې چې د خلکو ډېره برخه پکې اوسیږي د ښوونځیو د ودانیو د نشتون ستونزه یادوي او وایي د یو مناسب چاپیریال پرته کیفیت لرونکی ښوونیز بهیر ستونزمن وي.
موږ فاطرفي سیمو کې د زده کوونکو لپاره ودانۍ نه لرو، ساختمانونه نه لرو. دویمه ستونزه دا ده چې د دې زده کوونکو لپاره موږ په کافي اندازه تشکیل نه لرو د ښوونکو.
د خوست اوسیدونکي زیاتوي په دې ولایت کې هم د نور هیواد په شان ډېرې داسې سیمې شته چې حتی ښوونځي پکې نشته او ماشومان او تنکي زلمیانې د زده کړو هغه محدودو امکاناتو ته هم لاسرسی نه لري. یو تن ځوان فعال عبدالهادي وحدت وویل
په افغانستان کې مونږ په ټول افغانستان کې نه یوازې په خوست کې، ټول افغانستان کې دغه د کتابو کمښت ستونزه وه او د دې ترڅنګ بعضې سیمو کې حتی بیخي مکاتب شتون نه لري.
په ورته توګه په خوست کې یو ډله فعال ځوانان نوي ښوونیز کال ته نږدې له څو کلونو راهیسې د دې ولایت په مرکز ولسوالیو کې په وړیا ډول د پوهنې له ادارې سره په همغږۍ د هغو ماشومانو چې عمرونه یې د ښوونځي د شاملېدو برابر وي عکسونه چاپوي او په نږدې ښوونځیو کې شاملوي. د دوی له ډلې نقیب الله ځلان ښوونځیو ته د ماشومانو شاملول د ټولنې د ټولو قشرونو ګډ کار بولي او له هغوی غواړي چې په دې برخه کې همکاري وکړي.
ځوانان، مدني ټولنې، مدني فعالان، د سیمې قومي مخور مشران ته پکار ده چې په اطرافي سیمو کې خلکو ته عامه پوهاوی وکړي ترڅو خلک هغه ماشومان چې دوی د ښوونځي عمر پوره کړی وي دوی باید په ښوونځي کې شامل کړي.
بل لوري ته د خوست د پوهنې مسؤلین وایي چې د ښوونځیو د ودانیو د کمښت د ستونزو د هواري لپاره په دې هڅه کې دي چې د جمهوریت د دورې د دوه اویا ښوونځیو د ودانیو پاتې کارونه چې نړیوال بانک مالي لګښت ورکوه بشپړ کړي. د پوهنې مرستیال مولوي حافظ الرحمن وویل
نوی کول ته انشاءالله موږ مطمئن یو چې دغه نیمکارا ودانۍ چې دي هغه په نړیوال بانک چې کومه بودیجه پته دوه هغه به ستره کیږي د ترمیمیږي.
یاد دیوی په خوست کې د مهال شاوخوا درې لکه زده کوونکي چې تر شپږم ټولګي پورې نجونې هم پکې دي په حکومتي او خصوصي ښوونځیو کې پر زده کړو بوخت دي. د پوهنې ریاست د مسؤلینو په وینا چې د دې ولایت درې سوه اویا حکومتي ښوونځیو یو سل نولس هغه ودانۍ نه لري. دوی وایي نوي ښوونیز کال ته په ښوونځیو کې د دېرش زره نویو زده کوونکو د جذبولو پلان لري چې درېیمه برخه به یې نجونې وي.
تاسو لا پیغامونو
زه خو د خوست ولایت مربوط یم، مرکز اوسیدونکی یم او رسنه شو کډوالو ته پیغام دا چې دوی کوشش دا وکړي خپل ماشومان ځانونه د داسې سړنه لږ وساتي چې خدای ماکه چې یو طرفه اقتصادي ستونزې وي او بل طرفه د دې نابلده هوا سره مخ شي. نو کوشش دې دا وکړي چې ځانونه او بچیان دې د سړنه لږ وساتي چې هر لحاظ نیوي کوشش دې دا وکړي خدای ماکه چې بیا دې دې نه تعلق نشي او اقتصادي ستونزې سره مخامخ نه کی او د ډاکټر وس ونه لري. نو دې نه ځانونه وساتي څه امکانات چې کیږي په دې ساده ځانونه وساتي.
مونږ خو فلحال کابل کې یو، نو مونږ راغلیم دا اوس تقریبا یو میاشت کیږي فلحال دوستانو سره یو. نو یو خو دلته کرایه زیاتې دي چې رښتیا را باندې وایي ملکانو چې دي دغه گزاره نه کوي مخا مخیوی پشا بیا بیل بدور سره وینې بیل کرایې بیل حساب کتابي او بل دو خبر دغه شه د خلک دي چې خلک د ماجرینو ته په نظر نه ګوري او خودشته د زړه خلل لګ سړی ګله وشي کنه او خو خپل واسه راغلی په خپل واسه سی او سړی په نظر نظر ته ګوري ماجر درته وایو د خبرې دا ګوره د سړی باندې فشار راوړي د خبرې
ستاسو پیغام ستاسو نظر.